سره مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړې کې هر کلی ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونه نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تفسیر ته وړاندې کوو. خیبر پختونخوا کې د سیلابونو د تازه حال نه مهم خبرو په ډومبه د دې وخت خبرونه په خیبر پختونخوا کې د توپانی بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې د وجل شو شمیره 301 ته پورته شوې ده. د شمالي وزیرستان شوا اوسیدونکو په پوځ او وسلوالو دواړو غږ کړی دی چې د دوی په سیمه کې جنگ ودرئ. او د چین د بارنو چارو وزیر بار روانه ونې د خپل هندي سیال سره وګوري. د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې د توپانی بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې د وجل شو شمیره 301 ته پورته شوې ده. د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم صوبایي ادارې نن په خبر پاڼه کې ویلي چې په بونیر کې یو شمیر نور جسدونه موندل شوي دي چې ورسره د ځاني تاوانونو شمیره لوړه شوې ده. پی ډی ایم زیاتوي چې بونیر په 1340 ساعتونو کې د 1340 کسانو د مړینې سره په صوبه کې تر ټولو ډیر اغیزمن شوي سیمه ده. همداراز د بارانونو سیلابونو سره په تړلو پیښو کې په شنګله کې 6 مانسیره کې 23 سوات کې 22 باجوړ کې 21 بټاګرام کې 15 کوزدیر کې 15 او په پټاباد کې یو ماشوم ژوند بایللی دی. په بونیر کې چارواکي او رضاکاران وایي چې د ګدېزو د بشونه کلی اوبو لاهو کړی دی او په چغرزو کې د 30 کسان لا درکا او نور خواو شاسل جوبل دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې بونیر، شنګله، باجوړ، سوات، مانسیرا او بټګرامې په ځپلې سیمې اعلان کړي دي او دغلته مرستندوی هلې ځلې روانې دي. د باجوړ ډیپټي کمشنر د لوی ماموندو څخه د خلکو د وتلو نیټه نن تر ماښامه غځولې وه. دا په داسې حال کې دا چې ضلعي انتظامیه د لوی ماموندو د 24 کلیو خلکو ته نن سهار د کورونو پرېښودو ویلي وو. د چارواکو په وینا د خلکو د ډیر شمیر له کبله دا نیټه تر ماښامه وغځوله. بلخوا د دغه کلیو څخه د خلکو د وتلو لړۍ روانه ده او شاوخوا 90% خلک نن سهار د باجوړ په خوندي سیمو کې د خپلو خپلوانو کره پناه اخستې ده. مشال لیډو سره په خبرو کې یو کډوال ناصر خان وویل چې دا یې دریم ځل دی چې سره د خپلې کورنۍ بې کوره کیږي.
سامان نو خور دی براتی دی دل زیم سم نه او بس سامان نامه ته پاره شو ځان سم تلګ لګ کړ دي سره یو شیبر شه لګ راو بس اکړه ورو ورو چې شه پیدا کو هغه د ګاړو کرایانو ورکو کله یو زیر ورو کله بل زیر ورو بس ګور دی بالا ور د زیس بالاش مالش کوم نو دل د خو دې سې چې ماشومان دې نه نه دا استرالیا دې کې دې دې پر غوښتنه نشي کنه.
بلخوا د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم د ادارې مشر اسپندیار خټک پرون باجوړ ته د خپل سفر پر مهال خبریالانو ته ویلي چې بې کورشو سره به مرسته کوي او چې د نوم لیکنې پروسه پوره شي نو د موبایل سیم په وسیله به ورته مالی مرسته ورکوي. د شمالي وزیرستان شوا اوسیدونکو په فوز او وسلوالو دواړو غږ کړی دی چې د دوی په سیمه کې جنگ ودري او عام ولس نور ونه زوري. پرون په دغه اړه په شوا کې ترسره شوې جرګې ته وویل شو چې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په انخطو او پوځي عملیاتو کې ځایي ولس ته تاوانونه رسي او نور باید دا لړۍ ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې شوا کې د 1300 ورځونه د فوز او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده چې درنې وسلې پکې کارول کیږي او د سیمې د خلکو ژوند دی مفلوجه کړی دی. د جمعیت علماء اسلام فیض ضلعي مشر مفتی کفایت الله د ملکن په بټخیله کې په خپل کور کې په ډزو کې ټپي شوی دی. د لویس چارواکو په وینا په دې پیښه کې د هغه لور او زوی وژل شوي او میرمنې ټپي ده. مفتی کفایت الله سمدلاسه د درملنې لپاره هسپتال ته لېږدول شوی دی. نن مشال لیډو سره په خبرو کې یو سیمه ییز چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته وویل چې د مفتی کفایت الله زوی اعتصام خان په دې ډزو تورن دی او پولیسو یې د نیولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د نوموړي په وینا دا تشدد د دوو ورونو ترمنځ د کورنۍ جګړې په نتیجه کې رامنځته شوی دی. او د چین د بارنو چارو وزیر بار روانو ونې د خپل هندي سیال سره وګوري. د چین د بارنو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي دي چې د چین لوړ پوړي ډیپلوماټ وانګ یی به راتلونکي ونې د دوی د ګډې پولې په اړه د خبرو اترو لپاره هند ته سفر وکړي. په بیان کې راغلی دی چې د بارنو چارو وزیر به د چین او هند د سرحدي مسلې په اړه د ځانګړي استازیو په 24 غونډه کې ګډون کوي. د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د همالیې په وورینو سرحدي لارو د کاروبار حجم لږ دی خو علامتي وړتیا یې ډېره ده. دا لاره په کال 2000 شلم کې د سرحدي سرتیرو ترمنځ د خونړې انختی ورستو تړل شوی و. دا و د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو ترڅنګ دا هم اوریدئ شئ. په خیبر پختونخوا کې د طوفاني بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې د وژل شوو شمیره د 315 نه اوړېدلې ده.
خوراک څښاک ډېر زیات مشکلات دي وته، انکم به د دې خپل کاروبار نو کاروبارونه ختم شو او کور کې چې څه راشن و هغه خراب شوی دی.
د شمالي وزیرستان د شوي اوسیدونکو په پوځ او وسلوالو دواړو غږ کړی دی چې د دوی په سیمه کې د جنګ ودري او عام ولس ته نور نه زوري. او په خیبر کې وکیلانو د ایکشن ان ایڈ ان سیول پاور ریگولیشن په نامه د قانون ختمولو غوښتنه کړې ده.
دا په هر معنی باندې د آئین د اصولو هم خلاف دی او د اسلامي اصولو هم خلاف دی.
د سیمه ورنۍ نوم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو راځو لومبه حال درکو. خیبر پختونخوا په بونیر سوات باجوړ کې د سیلابونو په خیبر پختونخوا کې سیلابونو ترتی دمه د 350 نه زیات خلک وجلی دي او په سلګونو ودانو ته تاوان اړولې دي. د سیلاب متاثرینو لپاره امدادي کارونه روان دي خو زیاتره اغیزمن خلک وایي چې حکومتي مرستې ورته نه رسیږي او د ستونزو سره مخ دي. بلخوا صوبایي حکومت په بیړني حالاتو کې د سیلاب متاثرینو لپاره مرستې شروع کړې دي. تفصیل د نیاز احمد خان په راپور کې.
خیبر پختونخوا قدرتي آفاتو نظم ادارې پی ډی ایم ای تر مخه تر دې دمه صوبه کې 322 تنان مړه شوي چې پکې د ټول نه زیات بونیر کې 214، په شنګله کې 15، مانسیره کې 23، باجوړ کې 21، سوات کې 6 او دغه رنګه پټګرام کې 15 او دیر کې 3 تنان مړه دي. دې ترڅنګ په سلګونو ودانو ته زیان اوړېدلې. په سیلاب ځپلو سیمو کې د سوات سیمه هم شامل ده چې پکې په سلګونو خلکو ته تاوان اوړېدلې. د سوات په منګوره کې ګڼ ځایونو کې مقامي خلک د سیلاب نه وران شوي ودانې او تجارتی مرکزونو بیا بحالی شروع کړي. د منګوري لنډی کس محلې جواد احمد چې انجینیر دی او کور یې په سیلابونو کې متاثر دی، شګې او خټې د کور نه راوباسي، وایي چې اوس خلکو ته د خوراک څښاک لوی مسلې دي.
کورونه د خلکو ډکو لاړ دي، د خوراک څښاک ډېر زیات مشکلات دي وته. دلته چونکې تاسو ته پته ده د خپوره غریب نن کسان دي، پکې د هغو اکثر انکم به د دې خپل کاروبار نو کاروبارونه ختم شو او کور کې چې څه راشن و هغه خراب شوی دی. مونږ مزدوران ګورو چونکې هغه ملاویږي نو د آفت په ټولو باندې په جمع راغلی دی، نو لږ لیمیټډ کسان دي.
د منګوري په مکان باغ کې عارف خان چې د دکان نه د سیلابونو اوبه وهلي چینی، وریجې، اوړه، غوړي او نور شیان راوباسي، وایي چې دکان یې د خوړ نه ډېر لرې دی خو بیا هم سوپر سټور ته اوبه ورغلي او په مکمله توګه تباه شوی.
ټول لاړو جی سه تقریبا د 20-25 لاک روپو مال خو زما د مخې سیلاب وړی دی، اوبه وړی، دا هغې نه پس دا څومره سامان چې دی دا تباه او برباد شوی دی. په دې کې زموږ اوړه ډېر تباه شوي دي، غوړي تباه شوي دي، وریجې تباه شوي دي، څه تقریبا د یو کړو لوپو موږ له نقصان را کړی دی سیلاب جی.
د سیمې صوبایي اسمبلۍ وزیر فضل حکیم هم د متاثرینو خوا له ورغلی او په دغه اړه مشال لري ته وویل چې زیانونه ډېر زیات دي. د صوبې او مرکزي حکومت په وس کې نه ده د خلکو بیا به حالی کې به اته 10 ورځې لګي.
زه دا باور کوم چې حکومت هم خپل کوشش کوي، مرکزی حکومت هم کوي، صوبائی هم کوي. زمونږ شتمن خلکو ته ما اپیل کوم چې څومره د استاد طاقت مناسب کیږي چې د خلکو سره موږ کوم کو.
دا وخت د سیلابونو له وجې د ضلع سوات په بیلابیلو سیمو کې د بجلی نظام خراب شوی، ډیرو سیمو کې ګیس هم بند شوی او د ترڅنګ د موبایل او انټرنیټ رابطې هم ختمی شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
مشال راډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوردن کو څنګه چې خبرونه کې واورید چې د باجوړ انتظامیه د لوی ماموندو د سلور وشتو کلو خلکو ته ویلي دي چې د نن ماخامه پورې خپل سیمې پرېږ دي ځکه چې د غلطه د وسوالو پر ضد عملیات کول غواړي. دا خلک د کومو ستونزو سره مخ دي او د دوی غوښتنې څه دي په دغه اړه باندې شنواز ترکزی تفصیل راکړي.
دا دغه کړونه په کړکونکو کې یو ناصر خان چې د نختر کلی اوسیدونکی دی او هغه مشال رډیو ته وویل دا یې درېیم وار دی چې کډوالېږي. خو نن په 14 اگست د کوره شاوخوا د 500 تنانو ټوله کړه او مرینو مې کړي ته راوستله.
هیڅوک هم پاتې نه شو، بس یو ورځ به کې نن پورې بس ټوله ختم شي دي. سامان نو کور کې پراته دي، د زیم سم نه او بس سامان نماز ته پاره شو ځان سم تلګ لګ کړ دشتاره یو شیبر شیلګ را بس دا کړه وروړي
رجسٹریشن عمل هم شروع شوه. د پی ڈی ایم اے ډایریکټر جنرال اسفندیار خټک په 15 اگست باجوړ ته ورغلی چې هغه ته میډیا سره خبر کوي دغه کډوالو ته د موبایل سیم په واسطه د رجسٹریشن نه 2 ورځې کې دننه پیسې ورکول هم شروع شي چې د دوی به ور باندې ضروري خرڅونه برابر شي. د باجوړ د دغه کډوالو د خوراک یا نور کورنی ضرورتونو لپاره تر ټولو نږدې او لوی د انیت کړه بازار دی. د دغه بازار دکانداران او د دکاندارانو اتحادیه هم د کډوالو خدمت ته ولاړه شوی او د دغه اتحادیه مشر عمران ماهر مشال رډو ته ویلي دوی په هغه سیمو کې چې اپریشن پکې اعلان شوی ټولو کډوالو لپاره د ګاړو بندوبست کړو او اوس هم دوی کوشش کوي چې دغه خلک محفوظ ځایونو ته ورسوي.
کرپی د 10 بجو پورې واغه دغه شو دا ډډ لاین چې کم د کډو وستر لپاره د 10 بجو پورې وغځول شو او بازارونه کلاوی در بازارونه هونه سره هیڅ قسم لاسه د بندیدو څخه اطلاع خبر نشته دي. نور په لالا کړي تقریبا روان دي، بده مروم شي 90% کړي راوته دا قالا کونو
ته مقامی سیاسي ډلو سماجی تنظیمونو او د ځوانانو یا کاروباریانو د اتحادیونو علاوه ځینی عام ځوانان هم د خپل کور د خپلوانو او یا بیا د نږدې ملګرو نه پیسې او یا نور شاین اخلي او دغه کډوالو ته وروړي. اته رحمان د پټک اوسیدونکو دی او هغه هم په داسې کارونو کې ډیر فعال دی.
کم کمپونو د جدول منال تم خلق ډیر زیات شي، کم د کنجسټډ ناس سیل کا خلق ډیر غنا ده په سکیمپونو کې خلک ناس ته هغه ته کمرې نه ملاوي درې نو خلک ډیر په زیات تعداد کې کم سکولونه چې دی خلک لري هغه سکولونه هم ډک شو، هغه کوم تخصیص بلډینګ خالي کړی هغه مکمل تور ډک شو. دا چې خلک دي چې په لار او په بازارونو کې ناس ته بالکل ځای نه ملاويږي.
د ماموندو په عمرې نومې سیمه کې د باجوړ د سیاسي ډلو په شمول د ځای عمومي ولس احتجاج هم شو. هغه بیا د اگست په 14 ماخام ختم شو او د عمران ماهر په خبره عسکری ځواکونو د هغه احتجاجیانو ته باور ورکړو چې دوی به ولسی ودانیو ته یا د هغوی مالونو ته تاوان نه رسوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال راډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د شمالي وزیرستان شوي اوسیدونکو په پوز او وسلوالو دواړو غږ کړی دی چې د دوی په سیمه کې جنگ ودري او عام ولس نور ونه زوري. پرون په دغه اړه په ترسره شوې جرګې کې پریکړه وشوه چې د وسلوالو امنیتي ځواکونو دواړو نه بغښتنه کوي چې دغه لړۍ ودرې، ځکه چې په دغه جګړه کې عادي وګړو ته لوی ځاني او مالی تاوان نه رسي. تفصیل عمر وزیر راکړي.
دا غونډه د هغې وروسته د اګست په 15مه وشوه چې د 1300 ورځو نه شوه کې وسلوالو او فوز ترمنځ نښتې یو په بل بریدونه روان دي. ځایي خلک وایي چې د جګړې په وجه خلک د ځاني مالي تلفاتو سره مخ کیږي، په کورونو ایسار دي. د غونډې مشرانو وویل چې دغلته فوزي چارواکو سره یې هم ناسته وکړه. د دوشنبه پورې که د دوی سیمې حالات سم نه شول نو سخت احتجاجونه پیلوي او فوز که دغلته هر څومره عملیات کړي دوی پریکړه کړې چې سیمه به خالی نه کړي. د غونډې یو ګډونوال او پښتون ژغورنې غورځنګ د شوه تحصیل ربطاکار اسماعیل پښتین مشال ریډیو ته وویل چې ټول مشران، ځوانان، سیاسي ګوندونو، ځایي مشران جمع شوي ول. پریکړه وشوه چې نور دغلته جنگ نه مانی، څوک به هم کډه نه کړي. که حکومتي فوزي چارواکو مثبت پیغام جرګا ته ورنه کړ نو د دوشنبه په ورځ ټول بیا جمع کیږي.
اول خو
شمالی وزیرستان شبا و نورو سیمو که په دورستویو که د فوز او وسلوالو ترمنځ نشتې زیاتې شوې او شوه که د څو ورځو نه د دواړو ترمنځ جګړه روانه ده چې سپک او درنه وسله پکې کارولی شي. د شیوه تحصیل تازه حالاتو په اړه میرامشاه کې د امنیتي ځواکونو یو افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې دغلته د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي، په فوز او پولیسو بریدونه وشول، نو د وسلوالو ضد کاروایي پیل شوې او دوام به ولري. نوموړي وویل چې د سیمې ځایي مشران ورغلي ول، ډاډ یې ورکړی چې عام ولس خیال به ساتلی شي، خو چې وسلوال دغلته موجود وي نو په ضد به یې کاروایي خامخا کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
په خیبر ضلع کې وکیلانو او مدني فعالانو ویلي دي چې ایکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن د پاکستان د اساسي قانون او اسلامي یا شری اصولو خلاف دی او باید د زر تر زر لرې کړل شي. دوی وایي چې د قانون په نتیجه کې په قبایلي ضلعو کې د خلکو حقونه د خپو لاندې کیږي. تفصیل د فرحات شینواری په راپور کې.
په 2011 کې د پاکستان حکومت پخوانی فاټا او ملکن ډیویژن کې د ترګرۍ مخنیوي او وسلوالو پر ضد کاروایانو لپاره امنیتي ځواکونو ته د لا نورو اختیاراتو سپارلو لپاره د ایکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن په نوم یو قانون عملي کړی و. قانون پوهانو او ځینې سیاسي ګوندونو مشرانو په هغه وخت کې هم د دې قانون عملي کولو مخالفت کړی و او دوی ویلی وو چې دا د پاکستان آئین او بشری حقوقو پر ضد دی. قانون پوه ایډوکیټ فرهاد پردی مشال ریډیو ته ویل چې ایکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن کې امنیتی ادارو ته لامحدود اختیارات ورکړل شوی او د دې لاندې د خلکو بشری او آئینی حقوق پامال کیږي.
بجای د دې چې د پاکستان د آئین بنیادی ډانچې یا
د آئنده هغه ارټیکلو خیال پکې وساتلی شي چې په پاکستان کې به داسې قوانین نه جوړیږي چې د آئین د بنیادی اصولو خلاف وي یا د اسلام د بنیادی اصولو خلاف وي. نو دا په هر معنی باندې د آئین د اصولو هم خلاف دی او د اسلامي اصولو هم خلاف دی.
موډي ویل چې د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن قانون لاندې یو ملزم په سلرشت ساته کې دننه نه عدالت ته وړاندې کیږي او نه هم یو ملزم د خپل سزا خلاف اپیل حق لري او دا د پاکستان د آئین د مختلفو مادو پر ضد کار دی.
سیټیزن ته په عدالت کې بیا د خپل دفاع یا د خپل صفایي موقع ورکول دا په آئینی اصولو کې هم راځي او دا په اسلامي اصولو کې هم راځي. نو دا ټول تصور پکې نشته، بلکې د دې په ضد باندې هغه ته د اختیار ورکړی شوی دی چې تاسو د دهشتګردۍ په مت کې یا کوک چې دا شک پکې دی چې مشکوک سره تاسو نیولی شئ، تاسو یې ته غیر معینه مدت پورې یا تر دریو میاشتو پورې ساتلی شئ او د دې په بابت به تاسو نه لکه څوک عدالت یا
په خیبر ضلع کې بشری حقوقو لپاره کار کوونکي فعال منظور پردی ویل چې دا یو شمیر بشری حقوقو تنظیمونو مسترد کړای
بغیر سوارنټا نیولې کیږي او دا د ډېرې مودې لپاره چې هغه کومې سنټرې دي په هغو کې هغو ساتلی شي چې په دا باندې انټرنیشنل هیومن رایټ واچ امنیسٹی انٹرنیشنل او نور انسانی حقوقو ادارو دا قانون مسترد کرے دے چونکہ دا انسانی حقوق سرا متصادم دے، دا غیر انسانی دے، غیر شرعی دے او باید چې دا قانون ختم کړی شي.
په 2013 کې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن نومي قانون ختم شو، خو بیا په 2019 کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت بیا عملی کړ. په هغې ورځو کې بیا پېښور های کورټ دغه قانون د اډوکیټ شبیر گیګیانی په درخواست د آئین پر ضد وګرځولو، خو صوبایي حکومت پرې په سپریم کورٹ کې سٹے آرڈر یا عبوری امر رواخسته. وکیلان وایي چې دا قانون اوس نه یوازې په قبایلي سیمو کې بلکې په بندوبستي سیمو کې هم کارول کیږي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت سرکاري وکیلان ویلي چې په دې موجوده بدمنۍ کې دا قانون عملي کول اړین دي او د پېښور های کورټ پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج شوی او په دې باندې سټے آرډر یا عبوری امر اخیستل شوی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ پرونی په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوس راځو د پاکستان اقتصادي ستونزو ته. په داسې حال کې چې په تیرو 15 کلونو کې د قومي مالیاتي کمیشن اعلان نه دی شوی، د اقتصادي چارو پوهان وایي چې مرکزی حکومت نه غواړي چې صوبو له ډېرې پانګې ورکړي. دوی زیاته کړې ده چې د صوبو ترمنځ هم د وسایلو په ویش اختلاف رامنځته کیږي، نو ځکه ان ایف سی ایوارډ نه دی اعلان شوی چې ورسره پرمختیایي هلې ځلې هم اغېزمنې شوي دي. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور تفصیل راکړي.
د اقتصادي چارو پوهانو په وینا د ټول ملک سلور وانو صوبو د وسایلو نه چې کم آمدن او ټیکس مرکز ته جمع شي، هغه بیا صوبو کې د باده او د نور حالاتو په کتو په بنیاد د ټاکلې شوې فارمولې لاندې ویشل کیږي. دغه تا قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ وایي دا چې ولې په کم اسبابو تر اوسه پورې شوخه 15 کالو کې نوې ان ایف سی ایوارډ نه دی اعلان شوی او تر اوسه هم هماغه د کال 2013 هم ان ایف سی ایوارډ چلیږي. نو په پیښور کې د جنگ ورځپاڼې مشر خبریال ارشد عزیز ملک چې په ان ایف سی او د صوبې په نورو مالیاتي امور مور لیکل کوي د نوې ان اف سی اوارد نه اعلانولو علتونه ښایي چې یو خو مرکز نه غواړي ځکه صوبو ته غټه برخه بیا ځي بل د صوبو ترمنځ هم یووالی نه وي
دا شونه چې کم دي دا صوبو کې مینځ کې بیا اتفاق رائے پکاري خو لکه مونږ دا ګورو چې ډېر ایشوز دي چې هغه باندې کله سندھ نه مني کله بلوچستان نه مني کله کے پی نه مني نو دغه وجه یې چې دا اوس پورې دې باندې اختلاف دی اوس دا پکار خدا دے چې لکه ټولو صوبو کې اوس زمونږ خیبر پختونخوا هم دا خبره کړې وه چې زمونږ ان ایف سی وارډ کې حصہ زیاته شوی دی لکه هغه حصہ کې مونږ ته چې کوم دا مرج فاټا دا مونږ ته آبادی کې راغلی دی نو دا هغه چې کوم حصہ دا 3% دی هغه مونږ ته نه ملاویږي نو که زمونږ 14% راځي نو مونږ هغه سره بیا 17.5% به زمونږ جوړ شي
دا چې صوبو ته په کم قیمت کې او څومره فیصده برخه د دې اووم مالیاتي کمیشن اوارډ لاندې ورکول کیږي نو نوموړی زیاتوي
دی ٹیم کے وفاق سرا 42.5 این ایف سی کے جکم ٹوٹل دے کا نا زمون جمع کی گی پیسے صبح سرا 57.5 دے او دا خبر دا سی شل واچ ہر پنز کال پس دا صبح حساب زیاتی کی او دا مرکز بکمی گی آغا اس دی دا سوچ یو دا دے چے دا صبح نہ دا کم کو بولے چے وفاق سرا دفام دے وس قرضیم دی ور سرا چے کم دے نور معاملات ہم دی خبیا صبح کی چے کم دے آبادی باندے 82% ورکو غربت پسماندگی چی کم دے اغبان 10.3% دے بیا چی کم پیسی جمع کی گی محصولات اغبان دے 5% کئی فرمولے کے ریوینیو ایریا چی کم راجی کنا باز دائی کے کم جینا دا جمع کی گی نو آغا 2.7 دے اس صورتحال دلتا دا دے چی بلوچستان تا 9.09 ملائی بی گی لگ خبر پختون خواتا چی کم دے 14.62 ملائی بی گی لگیا دے بیا سن تا 24.55 دے پنجاب تا 51.74 دے
دا چوس په مرکز کې ته پاکستان مسلم لیگ نن حکومت ته ندی به اوس په دې بابل سره کوي نو خیبر پختونخوا صوبای سملې کې د یاد ګوند زنانه غړي صوبې شاهد وای چې په سملې کې هم او د خپل ګوند مشران سره به دا خبر پورته کړي چې نوې ان ایف سی ایوارډ اعلان کړي او وای په دې اړه به قرارداد هم وروړي
مونږ به دا سفارشات خپل مشرانو ته مخکې وایو چې هغه امیر مقام سه وټولو په دې باندې مخکې کار په سملې کې په ستاسو دغه یو اوس مونږ په خپل دغه باندې به قرارداد هم پاس کوچ و دي هغه او شی خپل حالات مطابق
قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ اعلان کی گی زکه دا هر ایوارډ 15 کاله میاد بی خپل په اخیری وار ان ایف سی ایوارډ په کال 2010 کې راغلی وو او شوخه 15 کاله تیرې دوه هم لانو مالیاتی کمیشن ایوارډ نه اعلان شوی او د پاکستان صدر او مرکزی حکومت دغه اوم اعلان شوی ایوارډ هر 15 کال لپاره غزبی دغه شرونکو غوښتنه کوي چې تیرو 15 کالو کې لوی بدلون په صوبو کې د دې په آبادی کې او په مالی حالاتو او تنظیمي امور کې راغلی دی او بیا په خصوصي توګه د 13 آئینی بدلون وروسته ګڼ شمېر محکمې او وزارتونو صوبو ته تللی دي چې ذمہ خود هغوی دي خو پنګې وته هغه شان نه ملاویږي او په خاصه توګه خیبر پختونخوا کې اوه نور قبایلي ضلع هم مرګړې شوي دي نو باید دغه نوې مالیاتي ایوارډ اعلان شي چې د صوبو مالی انتظامی ستونزې د دې له وجې چې کومې راپورته شوي دي تر څه حده راغونډې شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
اور دونکو تاسو موږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اور دې شی غلط زموږ د خبرونو په اړه باندې خپل رائے تجویزونه او مشورې هم موږ درا کول شي بیا په ډیرو سیمو کې چیرته چې زموږ د ریډیو आवाज نه رسی د ټکنیکی ستونزو لکه بلا او مسلې لري خلک د ریډیو پورې دوکي نو ال تخلق زمونږ ایپ ته مشال ریډیو ایپ په خپل موبایل فون کې ډاونلوډ کولی شي او د خبرونه اوریدي شي. هم دې سره د روان خبرونه نیمایت رسیدلی او ناراضي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. خیبر پختونخوا کې د توپانی بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې د وجل شو شمیره د درې سوه لس نه اوړېدلې ده. د پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې په بونیر کې یو شمیر نور جسدونه موندل شوي دي چې ورسره د ځاني تاوانونو شمیره لوړه شوې ده. د باجوړ ډیپټي کمشنر د لوی مامون څخه د خلکو د وتلو نیټه نن تر ماښام غځولې وه. دا په داسې حال کې ده چې ځلي انتظامیې د لوی مامون د څلور ویشتو کلیو خلکو ته د کورونو پرېښودو ویلي دي. د شمالي وزیرستان شبه اوسیدونکو په پوځ او وسلوالو دواړو غږ کړی دی چې د دوی په سیمه کې جنگ ودري او عام ولس نور ونه زوري. دا په داسې حال کې ده چې شبه کې د تیرو څو ورځو نه د پوځ او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده چې درنې وسلې پکې کارول کیږي او د سیمو د خلکو ژوند مفلوج کړی دی. د جمعیت علمای اسلام فیض دلی مشر مفتی کفایت الله د ملکنډ په بټخیله کې په خپل کور کې په ډزو کې ټپي شوی دی. د لیوی چارواکو په وینا په دې پیښه کې د هغه لور او زوی وژل شوی او مېرمنې ټپي ده. چارواکي زیاتوي چې د مفتی کفایت الله زوی اعتصام خان په دې ډزو تورن دی او پولیسو یې د نیولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. او د چین د بارنو چارو وزیر بارا روانه ونه د خپل هندي سیال سره وګوري. د چین د بارنو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د بارنو چارو وزیر باید چین او هند سرحدي مسلې په اړه د ځانګړي استازیو په سلور وشته مغونډه کې ګډون. اوردونکو دا د وخت مهم خبرونه وو او اوس یو شمېر سیمه ایزا او نړیوالو چارو ته راځو. د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ د یوکرین د جګړې پای ته رسولو په اړه خبرو څه نتیجې نه دي ورکړي. د امریکا ولسمشر ویلي دي چې په دې لیدنه کې په ډیرو خبرو پرمختګ شوی دی او لږې پاتې دي. تفصیلي په دغه راپور کې
د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ یوه له هیلو ډکه سرمشیزه په اوکراین کې د اوربان پاړه له موافقې پرته پای ته ورسېده او په خبري غونډه کې د مشرانو خبریالانو ته وخت ورنه کړ چې پوښتنې وکړي او هغوی ته دوی ځوابونه ووایي. ولسمشر ټرمپ وویل چې د دې ډلې ستر پرمختګ کړی خو په اوکراین کې د کرملین د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي. پر جمهور رئیس ټرمپ جنو وار له مخه دا انتقاد کاوه چې له پوتین سره په خبرو کې اوکراین نه دی شامل کړی. خو ده وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ته به زنګ ووهي. همدارز به ناټو او اروپایي متحدانو ته د دې سرمشیزې د نتیجو په اړه معلومات ورکړي. ټرمپ یې وویل زه به دوی ته په ټلیفون دا ووایم چې په غونډه کې څه وشول خو دومره ویلی شم چې دا ډیره ګټوره غونډه وه او پر ډیرو ټکو موافقې شوې دي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې ډیر لږ موضوعات پاتې شول چې ځینې دومره مهم نه دي، اما یو یې شاید تر ټولو مهم وي، خو موږ د هغې د ترلاسه کولو لپاره ډیر ښه چانس لرو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا پر ګډو هڅو ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې دواړو هیوادونو په ګډه خپل دښمنان مات کړي. نوموړي زیاته کړه چې مذاکرات په رغنده او د متقابل درناوي په فضا کې ترسره شول. د روسي جمهور رئیس پرته له دې چې د خبرو جزئیاتو ته اشاره وکړي وویل چې هیله لري چې اوکراین او اروپایي متحدان پلانونه خراب نه کړي. هغه وویل چې روسیه به په دې ټینګار وکړي چې هغه څه چې د شخړې اصلي علتونه دي هغه حل شي. نه اوکراین د ناټو د غړیتوب هیله وکړي او په مؤثر ډول د اوکراین د پوځ د خلی صلاح کولو لپاره ګامونه واخیستل شي. خو پوتین په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې د اوکراین امنیت هم باید تضمین شي. که څه هم ترامپ او پوتین له جنوري راهیسې لږ تر لږه 15 ځله په ټلیفون خبرې کړې دي، خو د اګست 15 منټې تر غونډې مخکې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی په ټلګرام کې ولیکل چې په امریکا حساب کوي. خو نوموړي دا هم لیکلي دي چې داسې غونډې چې درې اړخیزې شي چې په هغې کې اوکراین هم حضور پیدا کړي بیا صادقانه سولې او اصلي خبرو اترو ته حقیقي لاره پرانستلی شي. اروپایي مشران چې په خپل هم د دې غونډې څخه څنګه ته پاتې شوې دي د هغو احتمالي معاملو په اړه تر غونډې مخکې اندېښمن وو چې اوکراین به په کمزوري دریځ کې پریښودل شي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلی شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلی دی چې د دوشنبه په ورځ واشنگتن ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ په الاسکا کې ملاقات بغیر له نتیجې پای ته رسیدلی دی. د یوکرین ولسمشر ویلی دی چې که هر څه سم لاړ شي نو د روسیې د ولسمشر سره به هم وویني. تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د اوکراین ولسمشر د امریکا او روسیې د ولسمشرانو له غونډې وروسته وایي چې د دوشنبه په ورځ واشنگتن ته ځي. ولودیمیر زلنسکی نن د شنبه په ورځ وویل چې که هر څه سم په مخ ولاړ شي له ولسمشر پوتین سره د غونډې پلان به جوړ کړي. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین غونډه پرته له دې چې په اوربند توافق وشي د جمعې په ورځ په الاسکا کې پای ته ورسېده. ترامپ له غونډې وروسته وویل سره له دې چې توافق ونشو خو پرمختګ وشو. ترامپ پرته له جزئیاتو زیاته کړه چې لږ موضوعات پاتې دي چې ځینې یې ډېر مهم نه دي خو شاید یوه مسئله تر ټولو مهمه وي او یو ښه فرصت شته چې ورباندې توافق وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم پرته له دې چې د خبرو جزئیاتو ته اشاره وکړي څرګنده کړه چې مسکو به د شخړې د اصلي عواملو په لرې کېدو ټینګار وکړي. دا چې اوکراین د ناټو د غړیتوب د ترلاسه کولو هڅو څخه لاس واخلي او د اوکراین د اردو د بې وسلې کولو لپاره اغیزناک ګامونه واخیستل شي. د اروپایي هیوادونو مشرانو هم د ټرمپ او پوتین د غونډې په اکله غبرګون وښوده. د جرمني، فرانسې، برتانیې، ایټالیا او نور اروپایي هیوادونو مشرانو په خپله ګډه اعلامیه کې د اوکراین په ملاتړ ټینګار وکړ. اعلامیه زیاته کړه چې دوی آماده دي چې د اروپا په ملاتړ د اوکراین، روسیې او امریکا د درې اړخیزې غونډې لپاره هڅې وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په ایکس شبکه کې خپل پیغام کې ولیکل چې تلپاتې سولې ته رسیدلو لپاره باید د اوکراین ملاتړ او پر روسیې فشار دوام وکړي.
د مشال رادیو په خبرونه کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
له 50 څخه زیاتو د بشري حقوقو سازمانونو په ایران، ترکیه او پاکستان کې د افغان خبريالانو د حقوقو د دفاع غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې باید د خبريالان په جبري توګه ونه وستل شي. دا په داسې حال کې ده چې ایران، ترکیه او پاکستان ته کړه شوی خبريالان د امنیتي ادارو لخوا د زور زیاتی او په جبري توګه افغانستان ته د ستنولو د خطر سره مخ دي. تفصیل په دغه راپور کې وو.
د افغان خبريالانو په نوښت او د رسنیو د ملاتړ سازمان په همکاري په پاکستان، ایران او ترکیه کې د افغان خبريالانو د ساتنې د نړیوال کمپاین له پیلېدو وروسته له 500 څخه زیاتو د بشري حقوقو بنسټونو، د مدني ټولنې بنسټونو، اعتراضي غورځنګونو او د افغان کډوالو ټولنو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو ورنه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. دا اعلامیه چې د جمعې په ورځ د اګست 15 نېټه خپره شوې پکې راغلی چې ډېری افغان خبريالان په ایران، پاکستان او ترکیه کې د جبري ستلو نیول کېدو، بې برخلیکې او له اساسي حقونو محرومیت له جدي ستونزو سره مخ دي. اعلامیه د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاتوي چې د خبريالانو اوسنی حالت د دولتونو له نړیوالو ژمنو سره چې د کډوالو په وړاندې کړې په ټکر کې دی او د بیان د ازادۍ، امنیت او د ژوند د حق له اساسي اصولو ښکاره سرغړونه ده. په دوام کې له ټولو نړیوالو سازمانونو چې د رسنیو ملاتړ کوي غوښتنه شوې چې د افغان خبريالانو د حقونو د سرغړونو د مستند کولو، له هغوی د سیاسي ملاتړ د خپلولو او په کوربه هیوادونو د ډیپلوماټیک فشار د راوړلو په برخه کې بیړني اقدامات وکړي. څو د اعلامیې په ټکو د جبري ایستلو او د خبريالانو د ازادۍ او امنیت د نورو ناقضانه اقداماتو مخه ونیول شي. اعلامیه کې دغه شان له کوربه هیوادونو غوښتنه شوې چې خپلې نړیوالې ژمنې عملي کړي او د افغان خبريالانو د ایستلو، نیولو او ځورونې لړۍ بند کړي. للویدیزو او کډوال منونکو یوه دونو هم غوښتنه شوې چې د خبريالانو د بیا میشتېدو سهمیې زیاتې کړي او د هغوی د دوسیو د څېړلو او انتقال بهیر چټک کړي. په پاکستان، ایران او ترکیه کې میشتې یو شمېر افغان خبريالان وایي چې د جبري استولو له جدي خطر سره مخ دي. په پاکستان کې میشتې او افغان خبريال چې وینو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د خبريالانو د ژوند حالت ډېر خراب شوی. د ټولو کډوالو د ویزو د تمدید بهیر بند شوی او د پولیسو عملیات هر ورځ روان دي. اټکل کېږي چې ډېری هغه خبريالان چې بې له شکه د پاکستان ویزه نه لري د پولیسو له لوري ونیول شي او په جبري توګه وایستل شي، چې دا به هغوی له ډېر ناوړه او خطرناک برخلیک سره مخ کړي.
د افغان کډوالو په ځانګړي ډول خبريالانو دیني ولو او جبري استلو بهیر له پراخېدو وروسته یو شمېر افغان خبريالانو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په همکارۍ د اګست په 11مه پاکستان، ایران او ترکیه کې د میشتو افغان خبريالانو په ملاتړ یو نړیوال کمپاین پیل کړ. د افغانستان د رسنیو څخه د ملاتړ سازمان مشر حمد عبیدی وایي تر ټولو مهم ګام دریو هیوادونو کې د افغان خبريالانو د ملاتړ لپاره باید د نړۍ په کچه د ټولو افغان خبريالانو ترمنځ همغږي رامنځته شي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
زه فکر کوم یو د حل لار چې کولای شي مرسته وکړي د خبريالانو د افغان خبريالانو همغږي ده. دغه همغږي باید رامنځته شي. موږ د نړۍ په هر ګوټ کې یاستو، باید خپل آواز پورته کړو او دا خوایي وکړو.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د خبريالانو مرکز تازه اعلان کړی چې د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ په موده کې په دې هیواد کې د رسنیو او خبريالانو د ازادۍ د سرغړونې 190 پیښې ثبت شوې دي. څلور کاله وړاندې کله چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه بیا واک ته ورسېدل، ګڼ شمېر افغان خبريالان د اقتصادي ستونزو، بیکاري، امنیتي ګواښونو او د طالبانو لخوا د رسنیو پر فعالیت ورځ بلې ته د زیاتېدونکو محدودیتونو له امله له افغانستانه ووتل او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. خو په دغو هیوادونو کې هم له بېلابېلو ستونزو او د جبري استولو له خطر سره مخ دي.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بېلابېل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصرې پیوکې. دا هر څه ډېر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
اوردونکو په داسې حال کې چې په بونیر کې د توفاني بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې لوی ځاني او مالی تاوانونه اوریدلي دي، دغلته د مرستې هلې ځلې هم روانې دي. خو اوس هم په ډېرو سیمو کې خلک بند پاتې دي او د ستونزو سره مخ دي. په دغه اشارو باندې ما د ځایي خبریال عزیز بونیری سره خبرې کړې دي. راځئ چې دا خبرې واورو.
دا چې دا د ټول نه زیاته متاثره دغه چې دی، دا د پیر بابا صاحب چې دی بشوانی او بیا د چغزو چې کوم ګنګشال ورته وایي دغه کلی دی او د ګوکن دره ده. پر ټول نه زیاته متاثره دغه چې دا د بشوانی کلی دی. دغه کلی دی بیا زیات چې دی دا دغه اوبه وړې دی او تر اوسه پورې چې د ریسکیو چې کوم معلومات دي او چې کوم هډ باډیز راځلي دي، د یو سل شل او نزیات دغه چې دی اغي کلینکای چې را د مونږه ډډ باډیز راوړي دي. تاسې د هسپتال زراعي هم وایي چې را د اصل نزیات دغه چې دی اغه ډډ باډیز د ګدرزو هسپتال ته راوړي شوې، چې د وو فلو دومره زیات و چې د ډګر هسپتال ته لار بند و د پیرې بي او د غازی خانې په دغه کې په مینس کې نو دا ډډ باډیز یا چې څومره زخمیان دا د پیر بابا هسپتال ته راوړي شوې، نورې لارې بندې وي نو داغه د وژنه انیشلی دغه کې دل دراوړل شو. په چغرزو کې چې د اتو کسانو دغه شوې دي چې حال تک په یو کور کې دغه کسان چې دي مړ دي او حال تک هم ډیر ډډ باډیز داسې دي چې هغه لا تر اوسه پورې لا پته دي، دا پته نه ده لګېدلې. پر ټولو نه زیات دغه چې دي دا د بشوڼې کلی د غریب پتی کې ډیر زیات ماشومان او زنانه چې دي دا شامل دي.
د بشوڼې کلی چې دي دا د پیرو باندې سمره لري دي او دلته موږ رپورټونو کاته چې ډېر خلک وسوم په خپل کورونو کې گیر دي راوتي نشي ځکه چې لارې نشتا. نو دلته د ریسکیو او د خلکو سره د مرستو به څه تنظیمات دي؟
سهار کې په دې کې ډېر زیات مشکل و، چونکی دغه تکي یو د بشوڼې کلی کاشف علي یو ویډیو کړی و هغه وی چې وای کپرس کمنته د زمکی دغه کسان را لګی چې یا د ریسکیو یا نور هغه ناممکنه ده، ځکه چې دومره وبدي ډیر چا پیرا چې هغه نشي را رسیدي دي خلکو ته هغوی بیا د هیلي دپاره دغه وکړو. بیا مونږ د متعلقه د بنیر چې کوم نغه دی فخر جان بچا منسٹر چې دی ریاض خان ایم پی دی هغو سره هم رابطې وکړي. هغوی چې مونږ حکومت خاص کړی دی چې هلیکاپټر زر تر زر راولېږي. بیا هلیکاپټر راغلی دی کمشوی دی اوس چې خلک وګړو کما شوی دا نو خلک په خپل لګیا دي د ریسکیو ټیمان هم لګیا دي بیا سماجی تنظیمونه هم را رسیدلي مقامی خلک هم را رسیدلي خو دومره خطا او دغه پراتی دي چې پای کې ډډ باډیز را ایستل یا داسې دغه چې دی اړیر ګران نه نو امدادی کاروایی شروع دي او دا د دې پیر بابا ندیر لګه فاصله کې د ملکپور ور باندې بشوړی چې دی او دغه کلی دی نو په دې باندې ډېر زیات اوبه راغلي. او پی ڈی ایم چې دا دغه د ټولو دغه نه د چکنزونه یا د پیر بابا نه یا د ګوکندری نه دا ډیټا راځي ڈی سی ته او ڈی سی بیا را لیږي پی ڈی ایم ته. نو ته کله کا اپډیټډ پدې نه وی چې دا ټایم اخلي کنه.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودي خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اوریدلو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د خیبر ضلع په باړه کې د سیاسي ګوندونو اتحادیه وایي چې په تیرا کې د فوجي عملیاتو او خلکو بې کور کېدل ورته د منلو وړ نه دي. دوی زیاته کړه دا که په زور له دې سیمې وویستل شول نو بیا په احتجاج لاس پورې کوي. دا په داسې حال کې ده چې فوج په تیرا کې په سلګونو کورنیو باندې غږ کړی دی چې لږ وخت لپاره دې خپلې سیمې خالي کړي. دغه خلکو د دینه وړاندې هم د خپلو سیمو نه بې کوره شوي دي او د کډوالۍ ورځې شپې تیرې کړي دي. معلومات د فرهاد شینواری په راپور کې.
د باډې سیاسي اتحاد صدر هاشم خان پردي مشال ریډیو ته وویل چې موږ په تیرا کې پوځي عملیاتو او بې کوره کېدو ته نه یو تیار او د دې پر ضد به مزاحمت کوو.
خو خاص کر په خیبر کې چې ملټري اپریشن کیږي او نن سبا چې کومه تیرا ټارګیټ ته پاغي کې کیږي موږ به انشاءالله وسه پورې مزاحمت بم کوو او چې کم ظلم تلی شو زوبم نو موږ په دې خبره لکه بس اخیری خبره هم دادا چې پیله خو موږ ورته ویل چې کډوم نه کوو او ملټری چې کوم هغه اپریشن هم نه منو ورسره چې کوم دی وسلوال تنظیمونه هم نه جوړو هغه نه پس کبیا دوی څه زور استعمالوي زمونږ سره خو نه ټوپک شته او نه کوتک شته. موږ به انشاء الله خپل غږ به اوچتو خپل جړه به کوو خپل فریاد به کوو.
نوموړي ویل چې د پوځي عملیاتو او بې کوره کېدو پرته هم ریاست کولای شي چې بدمنۍ ختمولو لپاره کومه بله متبادل لاره خپل کړي.
دویش اپریشن دی وګړي چې دویش نور مو کې دا مسله چې کومه دا د پنه حل کیږي. لہذا تاسو سره نور ډیری طریقې دي بغیر د کډوالۍ بغیر د اپریشن بغیر د مسله لشکر نه تاسو سره ډیری طریقې دي بل طریقې استعمال کړي او چې هغه طریقې استعمال کړي الله به خیر پکې راولي.
د خیبر ضلع په تیرا کې په دې ورستو کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نخښتو کې یو شمیر ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده. د تیرا ولسی وګړو په وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو دواړو باندې غږ کړی چې د دوی آبادۍ دی نه په نښه کوي. د قدرتي افتونو په وخت د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم یو چارواکي عادل ظهور مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د تیرا کډوالو لپاره په پیندي چینه کې د رجسټریشن مرکز جوړ کړی او دوی ته ویل شوي چې خواوشا څلور نوي زره نفوسو لپاره د ټرانس سپورت او نورو سہولتونو بندوبست وکړي خو تر اوسه کومه مخصوصه نیټه ورته نه ده خودل شوې چې کله بل تیرا څخه کړي وزي او نه هم تر اوسه کومې کړي لا د تیرا څخه راوتلې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو وس د تیرا په صورتحال کوم تازه خبر نه دی جاری کړای خو په تیرو یو شمیر جرګو کې قومي مشرانو ته ویلي چې هلته د وسلوالو پر ضد عملیات اړین دي. او دوی غواړي په دې سیمه کې امن قائم کړي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خبر کده هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
د اگست په 12مه د سوات په پریس کلب کې ځایي مشرانو د سوات قومي تړون جرګې د جوړولو اعلان کړی دی. دوی وایي چې د ټول سوات او په ځانګړې توګه د بابوزو تحصیل چې پکې بنګوره سیدو شریف شامل دی، خواوشا اترک آبادی لري، د خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي او د دې ستونزو د هواري لپاره به جرګه خپل کردار ادا کوي. نیاز احمد خان په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
د سوات په امینګوره پریس کلب کې د تحصیل بابوزی قومي تړون جرګې په نوم د اعلان په وخت د جرګې مشرانو خبریالانو ته وویل چې دې سیمه کې ګڼ شمېر مسلې، ستونزې او شخړې راپېښې دي او دغې حل کولو لپاره د ځایي مشرانو یو نماینده جرګه اعلانوي چې پکې په لحال 12 تنان شامل دي. دغه جرګه به نور هم غځوي. د جرګې غړی ایرپان چټان وایي چې د پښتنو روایت دی چې د جرګو مرکو په ذریعه مسلې حل کوي. دې سیمه کې د جرګې مهم کردار دی.
موږ دا محسوس کړ چې په تحصیل بابوزو کې د جرګې ضرورت دی. سمسلی مسائل دا سی راضی او جرګه بد شین دے نو کمنگ فرس کا دا تحصیل بابوزو پر سطح باندھے دا دی جرگی بنیاد کے خود او زمنگا ازایم او ابجیکٹیوز دا دی چی دا تحصیل دی دا دی قسمہ ایولز نا مطلب دار زمنگ دا سوسائٹی پاکی منگ پا دق بیس باندھے جوڑا گڑی دا او کوئی چیر دار سرکار جرگ دا آیا منگا دا سرکار سر دا دین مخ کی چرت دا وہ ٹکوان جوڑ شوی ویا دا وہ پخلما نے منگ جرگی جوڑی گڑی دی.
د جرګې اعلان په وخت پخوانی صوبایي وزیر او د مسلم لیگ نون ځای مشر واجد علي خان ویل چې دوی د جرګې مقصد شخړې هوارول دي، خو دې سیمه کې د عامو خلکو مسلې هم د جرګې په ذریعه حکومت او خبریالانو ته په ګوته کول دي.
کمنشیات خلاصیږي د دې خلاف پکو سړی به خیو د انتظامی شر به کینو چې به دا معاملات کنټرول کړي. دا ګراسي ګرونډ چې دا غنه کنټرول جوړ شوی دی، اسی ډیم چې دی هغه باندې وړاند کړی دی. دا هغه ایشوز دي چې دا زمنګ له دی وطن د ظلمو سره زمنګ د مستقبل سره تعلق ساتي. دلته ایس خلصيږي تما ته وایي چې سوق باسي دی چې دی ایس خلاف تللی دی او دی ڈی آئی جی سر ناستی دے ایس پی سر ناستی چی بھائی دل تک آئیس خلصی کی پا تعلیمی ادارو کی خلصی کی
پا دغم حال دا جرگی بلغڑی پا خوانے دا صوبائی اسمبلی ممبر او دا جماعت اسلامی ضلع سوات مرستیال مشر محمد امین ویل چی جرگا کے بعد دسیمی حاغ تنان ممبران کی دیشی چی ورتا دسیمی پا مسلو او حلکولو صلاحیت دی او دا جرگا با دا یو خاص ٹولگی او گون یا پارٹی پوری محدود نبی
کدل تک ډیر خلک د خیر او د فلاح او بهبود او د قوم د خیر خیګړې او د عوامو د حقوقو د پاره اواز پورته کوي نو زموږ د پاره خدا ډیر ښه خبره ده. خدا ایشو چې راشي نو مونږ به هم د قوم ترجمانی کوو، مونږ به خپل موقف پیش کوو، مونږ خپل اپینین عوامو ته ګدو او چې چا چا هم راسره تعاون کوو نو مونږ به ویلکم کوو.
په سوات کې د تیرو دوو لسیزو راسي قومي جرګې په نوم لویه جرګه د امن او امان او د سیمې مسلو لپاره هلې ځلې کوي. آیا دا جرګه به هغه رنګه کردار ادا کړي؟ په دا اړه ځایي خبریال سید شهابالدین وایي چې سوات قومي جرګه صرف د امنیت لپاره هلې ځلې کوي. دا جرګه کېدای شي معاشرتي مسایل حل کولو کې کردار ادا کړي.
دلته کې د منشیاتو مسایل شته، دلته کې د ودانو مسایل شته، دلته کې زمونږ د تعلیم د صحت ډېرې مسلې دي. نو که دې په نیکنیتۍ دغه کارونه وکړي او دغه مشرانو سرکینی د انتظامی سرکینی نو د دې به ډیر ښه نتیجه مخې ته راشي.
د سوات قومي تړون جرګې مشران وایي چې دوی به د تحصیل بابوزی بیلابیل سیمو ته ورځي، د ځایي مشرانو سره په دا اړه غونډې کوي او د جرګې به باقاعده مقصد او مرام واضح کوي او دې کې به د هر ګوند سره مشوره کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان راپور تاسو اورېدل. اوریدونکو کو غواړی چې زموږ خبرونه صفا واورې، پاکي واورې، نو تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ خبرونه اورېدئ شئ. الته زموږ د همکارانو لخوا را لګري شوی تازه ویډیوګانې او راپورونه هم کتئ شئ. او که فون لرې، موبایل فون لرې، نو خپل موبایل فون کې هم د مشال ریډیو ډاٹ کام مشال ریډیو چې کوم ایپ دی هغه ډاونلوډ کولی شئ او زموږ پرونی اور دیش
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو
ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر آسان ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
جانان مینا عجیب دا بیا بن کو مشال ریڈیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.